په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله خپرونه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درورو خو پیل خبرونه کوو. شاهین بونیری به وړاندې کړي.
ستړم شهر امیر دې وخت مهم خبرونه ده. خیبر انتظامی چارواکي وایي چې پرون پورې تیرا راجګل تا شاوخوا 50 کورنۍ ستنې شوې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په انخته کې مرګ جوب لاوړېدلې ده او د روسیې د بارنو چار وزارت پرون په 131 آسټرالیایي وګړو سفري بندیزونه اعلان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې پرون پورې تیرا راجګل تا شاوخوا 50 کورنۍ ستنې شوې دي. د ضلع د ډیپټي کمشنر دفتر بیان انس خان مشال ریډیو ته پر لیږلي یو بیان کې ویلي چې د کډوالو کورنیو ته د ستنېدو پر وخت د ملیشي او پی ډی ایم ای لخوا خیمې او نور ضروري سامانونه ورکړل شوي دي. خو د کوکی خیلو د ځوان تنظیم مشر ابرار اپریدی پرون بیا مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم ای د بد انتظامۍ له کبله ورته د حکومت لخوا اعلان شوی 15 روپے نه دی ورکړل شوی.
د حکومت له طرفه مونږ ته یو خیمه میلاو شوله، د کچن سامان میلاو شوله او ورسره کمبله میلاو شوله. دا وادام راکړی شوی و چې تاسو ته به فی خاندان 35,000 روپۍ میلاویږي. پی ډی ایم ای انتظامات صحیح نه وکړي، د هغې د انتظاماتو د وجې نه 35,000 روپۍ فی خاندان میلاو نه شوله. نو مونږ د اعلی حکامو نه دا مطالبه کوو چې کومې وعدې زموږ سره په مذاکراتو کې شوې وي چې هغه حکومت ترسره کړي.
پی ڈی ایم ای د مالی مرستو پاړه لسنې دی ویلې. د چارواکو په وینا د نورو سیمو بې کوره شوو کسانو د ستنولو بل پړاو به د راتلونکي کال په مې میاشت کې بیل شي. د یادونې وړ ده چې له راجګلا په کال 2013 کې د پوځي عملیاتو له وجې څه باندې 40,000 کورنۍ بې کوره شوې وي چې ځینې په جمرود کې له خپلوانو یا په کچه کورونو کې په اوسېدو مجبوره شوې وي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ په انخته کې مرګ جوبله اوړېدلې ده. په بنو کې ځینې امنیتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې نن سهار د بنو په غوړه بکاخیل کې د فوز او وسلوالو ترمنځ انخته شوې ده چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د ډزو په تبادله کې د فوز د یو میجر په ګډون څلور سرتیري جوبل شوي هم دي. کمی وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د جګړې پر مهال د سهار راهیسې په سیمه کې د هلیکاپټرو پروازونه روان دي او د تګ را تګ مهم لارې تړلې پرتې دي. ځای خلک وایي چې په خپلو کورونو کې سار پاتې دي او د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع د تشدد او بدامنۍ د پیښو ښکار دي چې پر ضد وخت په وخت د ځایي خلکو لخوا احتجاجي لاریونونه هم ترسره شوي دي. د خیبر پښتونخوا په نوخار کې یو ماشومه ګزړن وهلې ده. د صوبې د بیړنیو خدماتو ادارې پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د نوخار په ګنډیری سیمه کې د 29 میاشتو په یو ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی چې ورسره په پاکستان کې د پولیو د رنځورانو شمیره 240 ته رسیدلې ده. په دوی کې 9 د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري. د شمیرې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې پرون په اورګزو او ټانګ کې په وسلوالو بریدونو کې د پولیو ډلو په حفاظت مامور دری پولیسان وجل شوی دی. تر اوسه د دې بریدونو ذمہواري چا نه ده منلې. د وسلوالو بریدونو نو وروستو د ټانک او وزیرستان په ځینو سیمو کې د پولیو پر ضد روان او ورځنی کمپاین د ځنډ ښکار شوی دی. تیر کال په سویلي وزیرستان کې هم د ځایي جرګې د بایکاټ له کبله تر 10 میاشتو پورې د پولیو ضد کمپاین نو ترسره شوی. ولسمشر آصف علي زرداري په بهر هیوادونو کې د میشتو پاکستانیانو د جایداد د معاملو هوارولو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو ترمیمي بل منظور کړی دی. د وفاقي حکومت د خبر پاڼې تر مخه د نوې منظور شوی قانوني مسودې د لاندې به د اسلام آباد های کورټ د چیف جسټس په مشوره ځانګړي عدالتونه جوړول شي. په دې عدالتونو کې به په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان د غیر منقوله جایدادونو لړ کې درخواستونه جمع کول شي. دا عدالتونه به فریقینو ته د شواهدو جمع کولو لپاره د دوو زیاتې موقع نه ورکوي او بهر میشتي پاکستانیانو ته به د ویډیو لینک له لارې په عدالتي کاروایۍ کې د برخې اخیستو اجازه وي. د نوي قانون له مخې به عدالت په 90 ورځو کې د درخواست په اړه پریکړه کوي او متاثره تن به په 15 ورځو کې په دغه اړه های کورټ ته خواست کولی شي. او د روسیې د بارنو چارو وزارت پرون په 131 آسټرالیایي وګړو سفري بندیزونه اعلان کړي دي. د دې بندیزونو په نتیجه کې به اوس دا کسان روسیې ته سفر نشي کولی. تر بندیزونو لاندې د راغلو کسانو په فهرست کې د دفاع محکمې غړي، خبریالان او نور شخصیتونه شامل دي چې ورباندې ماسکو د روسیې ضد د ایجنډې پر مخ وړلو تور پورې کړی دی. روسیې دا بندیزونه د هغه اقداماتو په غبرګون کې کړي دي چې آسټرالیا پر ځینو روسانو او ادارو بندیزونه لګول. دا و د دې خبر.
نمشال ریډیو خبرونو اوریدونکو له شاهین بنیادی مو اوریدل تاسو په خبرونو کې موږ تاسو ته خبر درکړل په بنو کې چې نن سهار د وسلوالو پوسټ ترمنځ نښته پیل شو. هغه کې تلفات مو وخت دي معلومات تازه اخلو ل خپل خبريال عمر وزیر نه د وخت په خبرونه کې را سره دی. وزیر صاحب سړی مشه درته وایو او کوریدونکو ته بیا مو وایي چې د خبرونه د کیکن څومره وخت پیل شو، کومه سیمه کې پیل شوې ده، اوس هم لا روانه ده یا نه، او بیا چارواکو پکې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه معلومات له تاسو سره شریک کړي دي؟
مننه بچا صاحب. بالکل، په ضلع بنو کې د بنو ښار چې کوم سویلی اړخ ته د جاني خیلو په طرف غوړه بکه خیل سیمه چې د بنو ښار سره نږدې ده، دغلته د وسلوالو د فوز ترمنځ دغه نښته پیل شوې ده چې دا سهار 15 بجو نه لا هم دوام لري. په هوا کې هلیکاپټرې پروازونه کوي. د فوزي چارواکو په وینا تر اوسه پورې چې کوم دوی معلومات ورکړي دي نو پاغي کې وای چې دوه وسلوال په دې کې وژل شوی دي او سلور فوزیان د یو میجر ګډون هغه په دې کې ژوبل دي. دغه جګړه کې تر اوسه پورې هم دغلته تلل لارې جدي هغه تړل شوی دي او جګړه لا هم روانه ده. اوس هم هغه یا سر ته نه دی رسیدلی او د دې نه علاوه فوزي چارواکو چې کم دی پوره تفصیل یا د دې نه پس نه دی ورکړی چې په دې کې چرته مقامي عام خلکو ته هم څه مرګ ژوبلا وخت ده کنه. خو ځایي خلک داسې اندېښنه څرګندوي چې د سحر نه دغلته د وسلوالو د فوز ترمنځ ډزې روانې دي او دغه ځنې ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو دغه سیمې نه خلکو پورته کړې دي پاغه کې هم ښکاری چې وسلوال درنه چې کم دی فایرینګ کوي، ډزونه کوي، هوا کې چې کم هلیکاپټرې پروازونه کوي، دا غینه د هوا نه هم پاغه باندې شیلینګ کیږي. نو دغه لارې یا پټړل شوی دي. نور معلومات به روسو پته لګي خو تر اوسه پورې چې کم را رسیدلی معلومات یې هغه دا وایي چې سلور فوزیان په دې کې ژوبل شوی دي چې هغه سیمې چې روختون تر سوال شوی دي. پاغه کې دوی وایي چې د یو حالت مرګونه دي او وسلوال دوه تر اوسه پورې دوی خای
د بنو خلک په سوای غي سمره په ویره کې دي. وزیر صاحب که تاسو سره خبرې شوې وي سیمی خلکو سره.
بنو شار کې خو دلته حالات نارمل دي ځکه چې دا د شار نه لری سیمه ده. په 100 کیلومیټر باندې تقریبا 10-8 کیلومیټر سویلی اړخ ته د شار نه دغلته پرته سیمه ده. البته هلته چې کم خلک دي د هغوی سره چې خبرې شوي دي نو هغه په ویره کې دي. هغه وایي چې تر کورونو محدود دي، د کورونو نه خلک نه وځي ځکه چې هر طرف نه دغه ډزې پیل دي او په خلکو کې دغه ویره تر خلته خوره ده.
او کومې وسلوالې ډلې تر اوسه سویلې دي چې د چا وسلوالې د کومې ډلې سره اړه لري کنه؟
په رسمي ډول په کاو ګورو په 1300 کمی وسلواله ډلې چې کمی دي مختلفې چوبړان دی باید غزي مداري خسته. هغه په رسمي ډول اوسه پورې د دې ځمداري هم چانه ده خسته وړان دي هم کاو ګورو. نو داسې په رسمي ډول د غزي مداري اوس مخه ته نه راځي. البته په ټولنیزو رسنیو ځنې وسلواله ډلې د دې چې کم دي پوسټونه پورته کوي چې دغه مختلفې دوی د لوکل تحریک طالبان پاکستان او ګلبادر وسلواله ډلې سره مختلفې ډلې دي یا ځان د هغه سره تړاو خي. هغه په دې کې دغه جګړې دغه ویډیوګانې او تصویرونه پورته کوي.
سمه ده، ډیره مننه عمر وزیرو لسمې نه موږ ته معلومات راکول. په بنو کې دیوی چې سهار 15 بجې وختي د وسلوالو او پوز ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم روانه ده. په دغه اړه تاسو معلومات واوریدل. اوس په بلې موضوع ته راشو. د خیبر چارواکي وایي پرون یې تیرا راجګال ته شاوخوا 50 کورونه ستنی کړی دي. چارواکو ویلي چې لاغو سره د سندو پر مهال د اړینو توکو مرستې هم شوې دي خو ورستانه شوي. کډوال وایي چې حکومت ورته د ژبنو باوجود د کورونا پر سر 15,000 روپۍ نه دي ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت دا د راجګل ته دغه ځای د بېکوره خلکو د ستنولو لړۍ له پرون راسي، یعنی د اکتوبر له 9 پیل کړې ده. فرهاد شینواری معلومات لري.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر د دفتر ویاند انس خان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د اکتوبر په 9 نیټه تیرا راجګال ته خواوشا 500 پورې کورنۍ رسیدلې او په تور چپر سیمه کې ورته اف سي ځواک سرتیرو او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای کارکوونکو خیمې او د ضرورت شیان ورکړي دي. د اکتوبر په 9 نیټه په جمرود کې د دې کډوالو ستنولو لپاره کوم رسمي تقریب نه دی شوی، بلکې هر کورنۍ ته یوازې د ستنېدو اجازتنامه له وړاندې نه ورکړل شوې وه او له جمروده روان شوي او ماښام مهال راجګال چپرې سیمې ته رسېدلې دي، چرته چې دوی لپاره یو کیمپ لګول شوی او له هغې ځایه بیا مرستې ورکول کېږي او د دوی کورنۍ پکې ثبت کېږي. د ځوان کوکی خیل تنظیم مشر ابرار اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې یو لړ احتجاجونو نه پس دوی ته خپلو کلیو ته د ستنېدو موقع ورکړل شوه.
د تیرو 12 کالو نه بعد د ډیرو درنو او احتجاجونو نه بعد د تیرا کوکی خیل متاثرینو واپسې هغه ممکن شوله. 500 خاندانونه کډوال هغه تیرا ته واپس شول. د حکومت له طرفه موږ ته یو خیمه میلاو شوله، د کچن سامان میلاو شولو، ورسره کمبله میلاو شوله. دا ودام راکړی شوی وه چې تاسو ته به فی خاندان 35,000 روپۍ میلاویږي. پی ډی ایم ای انتظامات صحیح نه وکړي، د هغې د انتظاماتو د وجې نه 35,000 روپۍ فی خاندان میلاو نه شولو. نو موږ د اعلی حکامو نه دا مطالبه کوو چې کومې وعدې زموږ سره په مذاکراتو کې شوې وي چې هغه حکومت ترسره کړي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې یو مشر زرغون شاه اپریدی وویل چې ژمی رانږدې شو او هلته یخنۍ په زیاتېدو ده، نو پکار ده چې لومړی د ویجاړو شوو کورونو بیا رغولو لپاره سروې وشي او معاوضې ورکړل شي.
اوس ژمی دی، یخنۍ ده، کورونه نشته، دی وران دي، ژوند به ډېر مشکلاتو سره مخ وي. نو په دا حوالې سره خو په کور دو چې سروې هم ضرور وشي او هلته د اوبو د څښلو ډېر مشکلات دي، خو د صحت په حوالې چې هلته یو اهلت یونټ په شکل کې کیمپونه یا څه طریقه کار وي یا بیچو یا داسې یو قسم شیانه ولګوي چې هغه مشکلاتو کې کمی راشي، نو مقصد کورونه ټول تباه شوي دي. نو په دې حوالې سره سروې چې دا ډېره ضروري ده.
په خیبر ضلع کې د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې تیر کال 2023 کې د تیرا راجګال، برایي، دامن، پتایی، پګدرې، باغ کلي او غاخي ته نیمایي نه زیاتې کورنۍ لیږل شوي او دا نیمایي پاتې کورنۍ به سږ کال 2024 او را روان کال 2025 کې د تیرا راجګال، چپری، نکۍ، چنګۍ، بخت کلی، بابا کشکول، توردارې او غریبی کنډو ته ولیږل شي. د تیرا راجګال کډوالو په جمرود بګیاړي کې احتجاجي پرلت لګولی وو چې خواوشا 15 ورځې دوام وکړ او له هغې وروستو بیا د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تیرا راجګال کډوالو ترمنځ مذاکرات کامیابه شول او پرلت ختم کړ او د خیبر درې لاره خلاصه کړه. د تیرا راجګال نه په 2013 کې د بدامنۍ له امله خواوشا 40,000 کورنۍ بې کوره شوې وې او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچه کورونو کې دېره شوې. د خیبر ضلع تیرا راجګال دره له جمرود بازاره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته د ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه یې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېده او نورې برخې د تیرا میدان، کورمی او اورکزو سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په سیمه کې انټرنیټ بند دی. دوی زیاتوي چې د انټرنیټ بندېدو له وجې د تعلیم، روزګار او له خلکو سره د رابطو په لړ کې ستونزې زیاتې شوې دي. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د انټرنیټ بندښت پر ضد 2 احتجاجونه هم کړي دي، خو چارواکي وایي دغه سیمې انټرنیټ د امنیت په خاطر بند کړی دی. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کی ویائی چھ حکومتی چارواکیو یہ پت ضلع کے ناسم منیاتی حالات پواجا دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت دے تیریو کل راہ سے بند کڑائی دائی چھ پواجا یہ دخال کے جوان دے سخت مشکلات سارا مخمک شوائی دائی دے سراروغا سیم اوسیدن کئی اساک ماسید پداغا براک شے ویائی
دے پورا میجا بار بار مطالبہ ہاں کری دو دے اللہ حکام سارا ملاقاتی نہ ہاں کری دیو خود دے دے یو خبر کوی چھ دولتا سیکورٹی تھریٹس دی کچرے سیکورٹی تھریٹس وی نو پہلا کاک شے دا پی ٹی سی ایل وائی فائی چ کیم ڈی ایس ایل دی آغا دا نشتا مہیا کرائی شی آغا بند ہا دے پی ٹی سی ایل وسر میجا رپتا شوی دو در خسینا ور کری دی او یہ نہ ہا مشتا دا زولے چھ دولتا کیما مقامی آرمی دو دے یہ طرف نہ مشتا اینو سی نہ ملاوی شی نو پتہ وجہ بند دا خلق تا نو د پی ٹی سی ایل وائی فائی کنیکشن ملاوی جی او نو دا 3G 4G چکیم انٹرنیٹ دا ملاوی جی
پس ضلع کے دے انٹرنیٹ سہولت بندش پواجا دے خال کے مشکلات اساک مسجد پدارنگ بیانوی
دمیزا خلق آن لائن کلاسینا چکیم پا خپل علاقہ کش پندیج آور کی ورا تا وقتی نشی کولا آغا روشی پا ٹانگ دی خان چلی پنور علاقے پاسٹلین کش پندیج او پورا تا دنگ دے آن لائن کلاسینا اٹینڈ کاوی او پا دورنگا چکیم دمیزا دے علاقے کاروباری خلق تای آغا کاروباری ہنگر سر متاثر شوائی دائی ٹوٹل کاروباری خلق ہاں طالب علم ہاں او دخ سر دنور کم خلق تای چھ دے انٹرنیٹ پر زاریا بندے ایکسس کیو دنیا تا آغا خلق ہاں دیر دیر متاثر
ضلع کے دے انٹرنیٹ سہولت بندش پواجا دے خال کے مشکلات پر براکش دے بدر سیمے و اسی دن کی خبریں ہم اروئی دے سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی دے نوم نوشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چپ ضلع کے دے پوس چارواکیو پ وینا بنے ناسام امنیاتی حالات پواجا دے خال کے جوند جغورنے دے پورا انٹرنیٹ سہولت بند کڑائی شوائی دائی خود سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے دا ہم وویل چکا حکومتی چارواکیو یہ پس ضلع کے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا و یہ دے ضلع اسی دن کی پلو احتجاج لوس پورے کاول بنے با مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
بلخوا اوریدن کو تمام دو سیدن کی شکایت کوي چې د غونډه او غلنې ترمنز خراب سړک د دوی ژوند ګران کړی دی په غسیمه کې د ماربلو د کاروبارانو ترڅنګ د لویو لاریو یا ګاډو ډرایوران هم وایي چې د سړک خرابوالی دوی روزګار اغیزمن کړی دی د ممندو د پرمختیايي چارو لپاره د صوبایي حکومت یو چارواکي بیا وایي چې د 14 کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظور شوي دي او دا چې هغه مسله به زر حل شي د شانواز ترګزی رپورټ اورو
په مومندو کې د کړپی د سرک د خرابې د وجه خلک د مشکل سره مخ دي د کړپی سرک چې د یکونه تر غلنې خراب دی فاصله 14 کیلومتره ده د ځای وسیدونکو خبره دغه سرک باندې مزل شو خو شل بنټو خو چې سرک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پی ولګي د سرک د خرابوالي د وجه د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي سید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانې لري او د مومندو په غرونو کې خپل درنګونه او یا کانونه هم دي سید خان مشاد ریڈیو تھا ویل
ٹائم ہم لگی مطلب دار گاڑی خرابی گی گاڑی پہ اکثر مختی ہو گاڑی لے دلے ہم دے دغل ہو جنا پریشے ہو دے ڈرائیور ہو مرا دینو میں وہاں پہ مڑو نو ڈسٹربینس ہو دے ہو برال کار وان دے سسٹم چلے گی دخل کو غریبائی دی روزگارونه خراب دی ډیر خلکو گاڑی خرسم کړل تکلیف شته دی
د کانو وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادی مشر سیول خان مشال رډیو ته وای د دوی د رجسٹر او نا رجسٹر گاډو شمیره د 2000 نه زیاته و خو دا وخت د شمیره 800 تر راټیټه شوه دوی وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی سیول خان زیاته کړه ګن شمیر خلکو گاډی خرڅ کړي ولې ځین خلکو بیا د نورو زلو غرونو ته گاډی بوتلې چې هغه تر سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم پاسانه کیږي دا محمد دغه سرک چې اور باندې د محمد او باجوړ نه علاوه تیر وختونو کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل د تیر 15 کارونو راسه د بیا ودانولو د پاره وران شوه خو بیرته نه دی جوړ د محمد خبريالان هم دغه سرک د خرابې د وجه مشکلات لري د یوې انګریزي ورسپانې خبريال فوزي خان محمد د سرک د وجه ورپیخیدونکو مشکلات داسې شریک کړي
امبار تزو پنڈیلے تزو یا خاص کر پرانگار تزو یا کاغون تزو نمنگ تا پدا غلارا کی چکم دے دیر زیت مشکلاتی اکثر گاڑی خراب شوی دا کم چی لوڈ گاڑی دی ٹرکون دی دی طرف نمار بلوڑ لے شینو آغا چکل یو گاڑی پدا غی کی تا خراب شینو آغا بے پا گینٹو گینٹو دا غروڈ بندی دلتا مومندو کی تاستا پتا دا چی انٹرنیٹ والا چکم استونزی دی آغام دی نیٹورک نئی نو منگا کوشش کو چی رمنگ دا غلانای پزید مومندو پزید شبخ ای میل وغیرہ یا ادارو ته ولیګو نو اروټ چې کم دی زمونږ په منځ کې خایلی او مونږ ته مشکلات
دا محمدو د ترقیاتی کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ځلی چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل پنځه کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوی وو خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوی وو
سازه اکسل سا او د خاص کر سیم سا یو ظلم په بیانم جاری کو بیرتا اوس دې لپاره 10 کروڑ روپے چې تم دې ریلیز کړی دی او راغلم دی ابل ز په خپل په تیر شم خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو ما زبته پوس کوم نور مل کوشش کو منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسې طریقو کې کم مس کم خلکو ته تکلیف نه
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانا د سیمټو او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربل او د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اوری دلائسی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
پروند پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسیشن چې دا غیواد وکیلانو اتحادیه ده د مشر ټاکلو لپاره کلنی انتخابات وشول. د انتخابات د اسما جهانگیر انډیپندنت پینل اډوکیټ رؤف عطا وګټل. د نوموړي مقابلې ته اډوکیټ منیر کاکړ ولاړو چې دا غم لاتړ بیا د پروفیشنل پینل په نوم له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره اړه لرونکو وکیلانو وکړ. د اډوکیټ عطا پر کامیابی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ نوموړي ته مبارکي ویلې او هیله خولې ده چې د هغه په مشرۍ به د پاکستان د وکیلانو اتحادیه د قانون د سرلوړۍ او د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. ایوب ترین حال نه کوي.
د پاکستان د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا وکیلانو د اتحادیې کلیز انتخابات تر سره سوي دي. په کوم کې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د انډیپندنت ګروپ یا ډلې کاندید رؤف عطا اډوکیټ او د پروفیشنل ګروپ منیر کاکړ اډوکیټ ترمنځ سخته سیالي سوي ده. د لومړنۍ نتیجو له مخې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د اسما جهانگیر د پینل انډیپندنت ګروپ کاندید رؤف عطا اډوکیټ کامیابی ترلاسه کړې ده، ځکه چې په لاهور کې رؤف عطا اډوکیټ 5.5 ووټ یا رایه ترلاسه کړي دي او د دې په جواب کې منیر کاکړ 4.4 ووټونه اخیستي دي. په اسلام آباد کې هم د رایو شمیرنه پای ته رسیدلې ده. په کوم کې چې د انډیپندنت پینل رؤف عطا اډوکیټ 3.4 ووټونه اخیستي دي او لومړی راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د پروفیشنل پینل کاندید منیر کاکړ اډوکیټ د ناکامۍ سره مخ شوی دي، ځکه چې په شور سواد او ډیرا اسماعیل خان کی د اسما جهانگیر ډلې انډیپندنت کاندید رؤف عطا اډوکیټ لومړی نمبر راغلی دی. البته په بلوچستان او سند کې پروفیشنل پینل کامیابی ترلاسه کړې ده، ځکه چې په کوټه کې منیر کاکړ اډوکیټ 1909 او رؤف عطا 4.5 ووټ اخیستي دي. دا ډول په سند کې منیر کاکړ اډوکیټ 2.8 او رؤف عطا 1.85 ووټ ترلاسه کړي دي. په دې ترڅ کې مکله د سپریم کورٹ د بار ایسوسیشن یا اتحادیه د ټاکل شوي نوي صدر رؤف عطا اډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه یوازې د خپلې کامیابۍ پخلی وکړي او زیاته کړه چې نوموړی به په ملک کې د قانون د سرلوړۍ او د وکیلانو د عزت لپاره کار وکړي. خو د ناکامۍ سره مخ شوي کاندید منیر کاکړ اډوکیټ بیا ومشال ریډیو ته وویل چې د ملک ټوله ملتپاله او مذهبي جماعتونه د ده په مقابل کې سره یو سو، ځکه چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف د ملاتړي امیت خان ایڈوکیٹ دا پینل انڈیپینڈنٹ للوری دا کاندید پتوگا دا سپریم کورٹ دا وکیلانو دا اتحادیه دا صدر لپارا ولاړو.
خیبر پختونخوا کی چې د ملګری وکیلانو په نامه باندې همیشه د پښتون کمپرسی په نامه سیاست کوي، دی د بلوچستان و میرومیانو ته یا د بلوچستان مسایل د تر مخې و مسله نه ده. امیت خان د پی ټی آی سره تعلق لري، زه د محمد خان سره د وکلا په ګروپ حواله یو یو په سیاسي حواله باندې زه د دنه ملګری یم. زه د پی ټی آی شکریا ادا کوم زه هغه سپورټ کړی.
بل پلو ته زیاتره وکیلانو هم د منیر کاکړ ایډوکیټ پر ناکامۍ خواشنۍ ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې د تحریک انصاف په ضد ټوله قوتونه سره یو موټی سوي وو. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې د بلوچستان و نامتو وکیل نجم منګل ایډوکیټ ته.
یو خوا ټوټلي ریاست دی، دوم خوا چې دی یعنی یو انډیپینډنټ سوچ والا خلک دی، لکه چې دا منیر کاکړ ګروپ وو دا خالصتاً انډیپینډنټ خلکو اور عدلیہ بالادستی دپاره دو یو سوچو چې ملک کې جمهوری رویه قائم سي دادا دې سوچو. مگر بدقسمتی دا دی چې د سره یو پولیټیکل پارټی نو پروفیشنل پینل سره اخوا چې انډیپینډنټ پینل او هغه کې چې د پیپلز پارټی مو نون لیگ مو ګرد یعنی سا چې سټیک هولډرانو د غټ غټ پولیټیکل پارټیز هغه چې دی الته
پر دې کامیابی باندې وزیر اعظم شهباز شریف او د قانون وفاقي وزیر نذیر احمد تارر ترڅنګ نور سیاسي مشرانو هم وروف عطا ایډوکیټ ته مبارکي ورکړې ده. ایلش کار کړی ده چې نوموړی به په ملک کې د جمهوریت او پارلمان د سرلوړۍ ترڅنګ د قانون او انصاف د سرلوړۍ لپاره د یوې قربانۍ څخه ځان ونه سپموي. د دې ونې وړ ده چې د سپریم کورټ د صدر چوکۍ هر کال و بېلابېلو صوبو ته ورکول کېږي. دا ځل د بلوچستان صوبې وارې وو. په کوم کې چې د بلوچستان لخوا د نامتو وکیل منیر کاکړ ایډوکیټ او رؤوف عطا ایډوکیټ ترمنځ سیالي سوې ده.
د ایوب ترین رپورټ او د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی دی چې حکومت د شپږشتم آئینی ترمیم د منظورولو لپاره د پارلمان د یوولسو غړو رایې په پیسو اخیستې دي. بلخوا بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ډلې هم خپل دوه سینیټران په دې تور لګوندې ایستلې دي چې د شپږشتم آئینی ترمیم په حق کې هغوی رایه ورکړي دي. حکومت د آئینی ترمیم د منظورولو لپاره د پارلمان غړو ته د پیسو ورکولو تورونه بی بنیاده بولي. تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال د بلوچستان نېشنل پارټۍ قائم مقام صدر ساجد ترین وویل چې د دوی سینیټرانو نسیم احسان او قاسم رنجو د آئینی ترمیم په حق کې رای ورکړې وې ځکه دوی د ګوند نه وویستل. قاسم رنجو یوه اونۍ وړاندې د سینیټ نه استعفا هم ورکړې وه. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ډیر اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د ترمیم منظورولو لپاره 11 رایې په پیسو اخیستې وې. حکومتي ګوندونه په کمی سملای کې 200 او 11 څوکۍ لري خو د ترمیم منظورولو لپاره 200 څلیرویشت رایې په کار وې. اته رایې د جمعیت العلماء اسلام غړو د ترمیم په حق کې وکارولې. نورې رایې د حکومت بل مخالف ګوند تحریک انصاف ملاتړ لرونکو غړو ورکړې. حکومت د رایې اخیستو لپاره د مخالفو ګوندونو په غړو د فشار راوړلو تورونه ردوي. د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ او د دفاع وزیر خواجه آصف ته ترمیم منظورېدونه پس څو سواره وویل چې د اپوزیشن غړو په خپله خوښه د ترمیم په حق کې رایه ورکړې دي. د حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټۍ یو غړي عبدالقادر پټیل خو په کمی سملای کې د وینا په مهال دغه تورنو په ځواب کې وویل چې د تحریک انصاف 50 غړي د ترمیم په حق کې رایه ورکولو ته تیار وو خو حکومت مولانا فضل الرحمن ځکه د ځان سره ملګری کړو چې د ترمیم یې په اتفاق سره منظورول غوښتل. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن دا نه دی ویلي چې هغه 11 کسان د کوم ګوند غړي وو چې حکومت یې رایه اخیستې دي. خدا یو حقیقت دی چې د مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند یو سینیټر عبدالشکور هم د آئینی ترمیم نه څو ورځې وړاندې لادرکو او داسې ګمان کېدو چې حکومت پورته کړی دی. هغه د شپږشتم آئینی ترمیم لپاره د مولانا فضل الرحمن ملاتړ ترلاسه کولو په لړ کې د حکومتي ګوندونو د هڅو په باره کې مشال رډیو ته وویل.
دا چې کم کار کې د غیر جمهوریت نه پدې کې غیر جمهوریت قوتونه ملويسو یا حکومت یا هغه جماعتونه کاغه پیپلز پارټي دا او کاغه حکمران جماعت مسلم لیگ نون دي نه هغه د دغه بدنامۍ نه د ځان د بچکولو تر اخره پورې کوشش کو ځکه هغه کوشش کو چې په هر طریقه باندې د مولانا فضل الرحمن دغه اتوټونه یا دغه پسینټ کې دغه سوټونه پینځه چې دي چې د دیار لسوټونه د حمایت هغه حاصل کی او دغه آئینی ترمیم منظور کړی شي.
د حکومت بل لوی مخالف ګوند تحریک انصاف هم اعلان کړی چې هغه 15 کسان به وباسي چې د آئینی ترمیم په حق کې رائے ورکړي دي. په پېښور کې آزاد خبریال رفعت الله او رغزی مشال رډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مخالفونو رائے په پیسو یا په زور اخیستل څه نوې خبره نه ده او د تحریک انصاف په حکومت کې هم د سینټ د چیرمین د جوړېدو او په نورو موقعو داسې شوې دي.
اخلاقی لیول چې دی د دې دومره بهای نه دی لکه هغه قانوني دغه خوشو خو روغ عمر به بدی ترمیم باندې سوالو چتیږي دا اکثره حکومتونه کوي او چې دا وشتم ترمیم خبره کیږي بدی کې بم دا ظلم زیاتې بکی چې څنګه دی لاست ترمیم کې وکړو
د شپږشتم آئینی ترمیم په لومړی مسوده کې شپږ پنځوس مادې وې خو د مولانا فضل الرحمن په سلا بله مسوده تیار شوه چې پیپل پارټی هم ومنله په دغه مسوده کې دوه ویشت مادې دي او پارلیمان دغه مسوده منظوره کړې ده چې د چیف جسټس د ټاکلو طریقه کار او د کار موده پکې بدل کړل شوې دي او د آئینی او سیاسي مقدمو د اورېدنې لپاره د سپریم کورټ د بیل بینچ جوړولو پریکړه هم په دې کې شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. وزارت اونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې اورو. د نن په خبرونه کې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو پر څرګندېدا او هغې ته پر ولسي غبرګون بحث شوی دی. د بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسیح د مشال تران لاندې کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. له تیرې څه مودې راهیسې د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د وسوالو د څرګندېدو د مخنیوي لپاره د ځایي خلکو جرګې او احتجاجونه زیات شوي دي. کله چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې وسلوال طالبان موجود ول او پر ضد یې پراخ پوځي عملیات کېدل، نو هغه مهال د یوه دوو پیښو علاوه د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو شتون د نشت برابر و. خوس له تیر څه مودې که ډیر نه خو البته د وسلوالو ښکار کېدل لږ څه زیات شوي دي. دا ولي او څنګه په بحث کې چیرو مېلمانو مو په کوټه کې د ډیوا رادیو خبریال حافظ الله شیرانی او د کلاسی پلا میونسپل کمیټي چیرمن سید اکبر کاکړ دي. حافظ الله شیرانی خپل د ژوب اوسیدونکی دی او دا هغه سیمه ده چې پکې وسلوالو طالبانو حمله کړې او پر ضد سیاسي ګوندونو مظاهره او جرګې کړې دي. او سید اکبر کاکړ بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د کلاسی پلا ځای مشر دی. کلاسی پلا ژوب او لورلای هغه سیمه دي چې پکې په ځانګړې توګه وسلوال څرګند شوي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
خیرونه کاکړ صاحب.
مننه. لومړی به حافظ الله شیرانی صاحب تاسو ته راسم، ځکه تر دې لمخه چې په ژوب لورلای کلاسی پلا او نورو سیمو کې د وسلوالو شتون او ته د حکومت او ولس غبرګون باز کړو، اول بلش په جغرافیا ځان پوه کو، ځکه چې ډیری سیمو کې ممکنه ده ډیر خلک زموږ تاسو د بلوچستان نوم اورېدو سره داخل وي، بلوچستان او پښتانه چې دي هغه ګډ سره اوسي، د دوی سیمې سره ګډې دي، او بیا دغه پښتون میشتي سیمې چې موږ یادوو ژوب لورلای او مسخل او دا سیمې، که لږ راته تشریح کړئ چې دا کومې سیمې دي او دا په کومو کومو ځایونو کې او له کومو کومو سیمو سره، که هغه افغانستان دی، که هغه خیبر پښتونخوا ده، که قبایلي سیمې دي، سرحدونه لګېدلي دي.
بلوچستان کې دلته لکه څنګه ستاسو ولې بلوچ او پښتانه په زیات شمیر کې میشته دي او له دې سره نور هم وړي کې کامونه یا ځینې قبیلي چې دي هغه هم پرتی دي او سیکټر ټکي ورته کارول کېږي چې له پنجاب او له نورو سبو څخه راغلي هم دلته آباد دي. تر کومه حده چې د پښتنو د سیمې خبره ده، په دې کې چې د شمالي بلوچستان په نامه باندې کمې سیمې بدل کېږي، په هغه کې زیاتره د بلو د پښتنو ضلع دي. دا ضلع چې کومې دي، کوټه خو ظاهره ده چې تر ټولو لوی د آبادۍ او لوی ضلع د پښتنو بلل کېږي. د دې سره دا نورې چې کومې سیمې دي خواته پرتې دي، که هغه بیا تر سوی پورې چې بیا کومې سیمې دا ضلع لګېږي، په دا کې هم په لوی شمېر په لوی آبادۍ کې پښتانه آباد دي. دې خواته که بیا موږ ځنو ګورو له کوټې پر دې خوا بیا د ضلع پشین دی، بیا د دې ترڅنګ کلا عبدالله ده، د دې ترڅنګ بیا ضلع چمن دی، او همدغسې بیا د افغانستان سره چې کوم دغه زموږ پر ډیورن لاین او پر سرحدي پوله چې کوم دا کرښه باندې کومې ضلع آبادې دي، هغه بیا کلا عبدالله دی، چمن دی، همدغسې پشین دی، بیا پسې راځو کلاسی پلا ده، د دې ترڅنګ بیا ژوب دی، دغه پسې چې مخته ځي بیا ضلع شیرانی راځي، او بیا د ضلع شیرانی سره چې کوم دی د ضلع شیرانی پوله، بیا هلته د خیبر پښتونخوا سره د دهنصر په سیمه کې چې کومه ده هغه لګېږي، کټو ډبره د دوی منځنۍ سیمه ده، د دې ترڅنګ بیا سره موساخیل ضلع پرته ده، له موساخیل سره داسې بیا بارکان دی، او کڅم په کې بلوچ او د دې آبادی ګډه د پښتونم بخښې دي بیا غس د سراجو کوهلو د ترغچ بیا د خواته راځي بیا بیرته لورلای د لورلای سره بیا هم د غسی زیارت ته او دا سیمې چې کوم دي ټولې سره پرتی سیمې دي یو بل سره تړلې سیمې دي د افغانستان سره چې کومه سره د پول هغه د کرښه د پوله ده په دا کرښه باندې چې کومې پرتی سیمې دي په دا شاوخوا تقریبا له 200 څخه تر 1400 پورې کیلومتر لاین دی پر دې باندې دغه پښتني سیمه چې کومه ده د بلوچستان چې کومې پښتني ضلع دي دا پرتی دي آبادي
مننه ما خیر د فضل الله شرانی صاحب تاسو دغه جغرافیایی جوړښت چې کوم دی یا چیرې کومه سیمه ده هغه ښه تشریح کړئ اوس بلش تصویر واضح شوی سید اکبر کاکړ صاحب سوال دا دی دا سیمې خصوصا په دې سیمو کې د طالبانو یا د وسلوالو د شتون په حواله خو لکه چې امریکا افغانستان ته په 2000 کال کې راغلی ده او بیا وروسته چې کوم طالبان دې غاړې ته راواوښتل د پاکستان طرف ته زیاتره په قبایلي سیمو کې خیبر پښتونخوا کې روستر بلا خپل لوکل طالبان هم پیدا کېدل او دغم کېدل خو د بلوچستان دا سیمه چې دغه پرام نه و تر ډېره حده پورې وسلوال داسې عملا موجود نه و بیا یو سلسله شروع کېدله کله به وو کله به نه و کله به پېښه وسوه که نه وسوه خو اوس دا تېرې څه مودې راسي له دوو درو کلونو څخه یو ځل بیا دا د ژوب ډیویژن په دې کې دا وسلوال بیا راڅرګند شوي دي که تاسو لږ عمومي تصویر راکړئ چې په کوم شکل کې او څه وخت څه سوي دي
بالکل دا کما چې موږ جنوب پښتونخوا او تیاریو یا بلوچستان کې کوم پښتون بیلټ دی نو دا کې تقریبا 2014 زیری راځي دا خو له وختو څخه په وخت نا وخت به کله کله دا دغه براتل دا کوم مسائل سي دي وسوال مطلب وسوال به دا سوي چې کله دا اتم اگست د وکیلانو پیښه وسوه بیا پلیس سینټر باندې کوم حمله وسوله داسې په عدالتو باندې حمله وسولې په پښین کې دا واقعات وسو په چمن کې واقعات وسو په کلاس افلا کې واقعات وسو په ژوب کې وسولو په نورلای کې واقعات وسولو په دوکې کې وسولو خو اوس داسې دا یو دوه کال زخه داسې خبره کیږي چې دا وسلوال راغلي دي بیا خاص کر دا ژوب ډیورنج مورتی په دې کې درې زیرې دي کلاس افلا ده ضلع شرانه دي ضلع ژوب دی په دغه علاقو کې چې دا خبره کیږي چې ځای په ځای باندې خلکو لیدلې دي یا دخکړې دي چې دا وسلوال راغلي دي او دا هر وخت داسې وي دلته دا اوس یو دلته زموږ کلاسې پلاو د ژوب یو روډ جوړوي سړک جوړوي نسي څخه بیا تر ژوب پورې دا یو 38 اربع فی پراجکټ دی نو دغه رنګه پراجکټ چې کله شروع شي بیا دا وسلوال پیدا شي دغه پیدا شي څوک څه نومور کې څوک څه نومور کې دلته خو دومره ګډوډي ده تګه تجزیه کولای نه سیس دا خلک څوک دي لکه مخره غیل دي چا خلک دي نو بیا په دې کې د پریاست باندې هم ډیر نیمه کې کړي دا ریاست خلک دي دا ریاست کوي دغه کوي او ریاست بیا پر دا طالبان باندې اړي په وسوال باندې اړي چې داغه خلک دي اوس موږ نه پوهیږي چې دا خلک څنګه دا ارته چې دا د ډیورن کرښه اخوا ته کوم دا وخت کوم دولت یا کوم حکومت موږ خلاص ورته ویلې هغه دي هغه خون هغه د زمور د پاکستانی ریاست معنا دوست خلق دی مخکې بده دا یو نظام لگاوی چې انډیا ز خلق راځي د بل ځای ز خلق راځي اوس په تم افاتم دوی ناشتي دلته هم دوی ناشتي بیا نو دا وسوال لقب خوارزی
دا دی کې سید اکبر کاکړ صاحب دې ترازو دا سوالونه به راپورته کو خو حفیظ الله شرانی صاحب جو بلشت شریکو ځکه جو د بلوچستان یعنی د پښتون مشت او هغه سیمه د بلوچستان صوبې چې هغه بیا لاغي غاړي ځخ افغانستان دی بلې غاړي ته بیا وانه قبایلی سیمه ده بیا ورتال ته ډریس مرخان یا درازین دا او دا سیمه دی نو ډیر داسې منفرد موکې لوکیشن دی یعنی وخت کم ځای باندې د موقعیت لري دلته په دې تیرو کې د خلکو جرګې مرکه یا داسې پیشي زیاتې سوي دي کې تاسو لښ تشریح کړئ چې صورتحال څنګه حالت پیدا شوی او څه شوی
بلې لکه څنګه چې تاسو ولې جوب او شیرانی ادا ضلع خوست سره جلاس پی اوسم دغه تقسیمونه روان دي انتظامی نو جوب شیرانی چې کومه جغرافیا د کلاسې پلا پورې ده غرنیزې سیمې دي او د دې له افغانستان سره له وزیرستانونو سره بیا له پنجاب سره همدغسې له دغو ټولو سره خپل سرحدونه لري او سیمه پرتی سیمه دي د روب په حواله تاسو کوم خبرو کله کمر دین سره شاوخه بیا د عدالت له افغانستان سره د دې سیمه د همدغه سیله وزیرستانونو سوانه سره د شیرانی هم دغه سیمه لري د دوی سره داس بیا دلته هغه پوری د ګوملزام او دغه سیمو کې چې کوم دی دا دلته د حکومتي شتون چې کوم دی هغه کم دی انتظامی معاملہ باندې چې کوم دی البته د پوځي یعنی پوځي ادارې چې کوم دی د هغوی په لوی شمیر کې دلته موږ ویلای شو چې د هغوی کیمپونه موجود دي یا چاڼۍ ورته ویلای شو هغه وجود لري دغه لوی ډیګونه
او دغه پېښې که تاسو را حساب کړئ چې په دې وروستیو کې څومره وسلوال یا را پیدا شوي دي یا ختم شوي دي یا حملې کړي دي داسې لنډ بیا به زه زید اکبر کاکړ صاحب ته راځم.
ما هسې لږ کوم معلومات سره راټول کړي دي. تقریبا په دا یوه کال کې که غټې پېښې موږ یادې کړو دغه د شیرانی په دانسر سیمه کې چې کله پر پولیسو باندې په 2023 کې برید شوی و د هغه تر څنګ بیا په ژوب چاوڼۍ باندې برید وسو بیا له هغه پس په کلاسې پلام استنباغ پر ایفسي کیمپ باندې برید وسو هم دغسې په نورو سیمو کې یعنی په پښتني سیمو کې د بلوچستان په پښتني سیمو کې په تېر یوه کال کې 12 داسې پېښې دي چې هغه په لویو پېښو کې بلل کېږي او په دې کې لسګونه خلک چې کوم دي که پوځي اسکر دی او کبیا ولسی خلک دی یا هم د سرکاري ادارو په وینا بریدګر دی دغه پکې وجل سوي دی او په دې کې هم دغه سلسکونه ټپیان سوي دی د دوی تور د حکومت لخوا هر وخت دغه لګول کیږي چې دا ترهګر دی او دوی په بیلابیلو نمونو یادوي خو د ځینو لویو پیښو ذمواري موږ ګورو چې د تحریک طالبان پاکستان چې ناقانونه ګرځول سوې ډله ده د دې لخوا څخه قبلول کیږي. په کتونکو ته که دغه خبر وسي چې د بلوچستان په بلوچي سیمو کې یا په بلوچ میشتو سیمو کې زیاتره وخت د داسې بریدونو یا د وسلوالو بریدونو ذمواري چې دا لوچ پښتون خوښې ډلې مني خو چې په پښتني سیمو کې کوم بریدونه کیږي خو خو به یوازې داسې و چې هغه به تحریک طالبان پاکستان یا ځینې نورې ناقانونه ګرځول سوو ډلو منلې خو اوس داسې خبرې کیږي چې نوم کې هم په دې باور دي او حکومتي چارواکي هم د دې خبرې په بېلابېلو ځایونو کې دغه ذکرونه کوي چې له تحریک طالبان پاکستان سره اوس بلوڅ
ناقانونه
هم له دوی سره اوس په ځینو ځایونو کې هغه یو ټکی دی چې نیکسس او د دوی
او مننه حفیظ الله شیرانی صاحب زبی هم راځم او دلته رښتم تاسو شي نکته ته اشاره وکړه. خلک باید پوه سي د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په شکل کې خبره کیږي ستا نستا دغه تحقیق او دغه خبر به کوو خو بلوڅو چې دا هغه بیا د پاکستان خلاف د ازادي تحریکونه شروع کړي دي نو پاکي بیا ډېر تنظیمونه دي چې په کې کې بیلیم شامل ده هغه بیا ځان ته موضوع ده چې پر هغه باندې نن خیر بحث نه کوو او پر وخت نه وخت هم بحثونه کړي دي مستقبل کې کېدای سي وکړو. سید اکبر کاکړ صاحب فیصلہ شرانی سے مختلف اڑخونه یعنی حملے او دا ټولی کیسه بیان کی کلاس پلا کی پدی گوال کی دا دوی درې ورځې لمخه یو سیمه ده پاغه سیمه کی خلګو دا اعلان وکړي چې دوی درې څلور کسان یا ته کسان یې هرڅو چې دی نیولې دي او بیا دوی دا ول چې هغه یا خود پاکستان جنو فوجانو سره تعلق دی جن وای نه دی دا سی یو ډیر ګډ وډ حالت نو موږ به دا سی حالت ته نه ځو چې موږ هم د خلکو ګنګوسې یا افاوي هغه ته تقویت ورکو. رښتونی حالت یا کیسه هلته څه سوی ده؟ دلته هم ځینې وسلوال په ګوال کې را پیدا سوي دي که څنګه؟
تقریبا دا د وسلوالو خبرو خو داسې د درو څلور میاشتو څخه داسې خبره روانه ده چې په ګوال اسماعیلزی او غوریزی زموږ یو علاقه ده دا سره سیمه دي. غوریزی بالکل د کلاسپلا هغه علاقه ده چې د ژوبه سره معنا سرحد لري او بیا مخته ګوال اسماعیلزی دي نو د دې چې کوم سیرکی او پتاب دی په دې کې دا خبره د هغه ځای چې کوم اوسېدونکي خلک دی دا خبره کوي چې دا خلک ګرځي را ګرځي پر موټرسایکلونو باندې یو خوا ته بل خوا ته د دې خلکو معنی حرکت
ستاسو یعنی دا رښتینی خبره ده خلک
دا خبره خو د عام دغه ځای اوسې کوم اوسېدونکي خلک دغه دا خبره کوي بیا دا اوس کوم دا اوسنۍ پېښه چې کوم سوی دا کوم په اتیو تاریخ مستخوان دا پیش من سره غږی دا شنه بجې یا لس بجې په دغه کې دلته یو کنستراکشن کمپنی ده دا روډ جوړی د دې په غوالې درزی چې شنه لښتم ورته وای په دې کې د دې کیمپ دی
د دې مشینری په دې کې دغه دې د خپل لیبر پکښې دي نو هغه پر دې خپل کې باندې شاوخوا خاردار تارم را ګرځول دي نو دا یو تقریبا یو میاس بکیږي چې دا وسوال ورغلی وو ستاسو به دا کار نه کواسي او موږ ته به دغه را کواسي پیسې به را کواسي که چېرې تاسو دا موږ ته دا پیسې نه کړي را بیا موږ ستاسو پیشېدې سره تاوان رسوو نو بیا دا خبره وو بیا دلته ریاست یا د دې زیر انتظامیان په حرکت کې وله بیا یو څه لیمیز دا وکړي وو دغه وو چې د دې په کیمپ چې د دې دفاع وکړي دغه یې وکړي خو بیا دا کومه پیښه چې رامنځته شوې ده دا داسې پیښه ده چې ماسخوتن 9 بجې چې کوم هلته د کلي خلک دي هغه هلته په کلي کې دي نو دغه دوې ګاډې دي یو پورپکس موټر دي یو بل دا فیلډر موټر دي دغه موټرانې لیدلې دي نو هغو درولي دي بیا په منځ کې د دوی خبرې سره شوي دي او بیا په هغه کې هغو سره وسله ده یا درنه وسله ورسره ده په خلک چې دي بیا دوی را ټینګ کړي دي نو دا راوستلي دي کور ته له وسلو سره یې راوستلي وو بیا د شپې تقریبا بیا روډ یې بند کړی وي بیا زه خپله هلته حاضر وم زه تللی وم نو بیا هغه خلکو سره چې بیا موږ دوی لیدلي وو یا بیا کې بیا یې د کلاسیفای انتظامیه هم راغله
یعنې تاسو ملاقات وسو دا کوم کسان چې نیولي
وو بالکل هغو سره موږ ملاقات
نو هغو سره تاسو خبرې وکړې چې موږ څوک یو څه کوو کاسې په غلطي نیول شوی وو
هغه خلکو دا خبره کوله چې موږ په خټه استعمال خلان یو د ډیورن کرښې دا خوا زموږ کورونه دي د پکتیکا ولایت سره زموږ تعلق دی په خټه استعمال خېلی وو او دا موږ ته موږ د دې سکم افسیده هغه موږ ته دا کار په لاس راکړو چې دې کیمپ دغه په کواسي پروټکشن په کواسي موږ دا کیمپ تر راغلي وو د کیمپ شاته دوی دا یو بل کوټې دي چې کمرې دي پاکې اوسېدو موږ دا اطلاع وو چې په دې باندې پر دې باندې اټیر کړي پر دې کیمپ باندې موږ دا کیمپ د دفاع په خدغه راووتو چې دغه کوم خلاصي اټیر کړي اغه مطلب ټارګټ کو دغه یو کو نو دا خبره
کوم بیا دا خبره باندې څومره اعتبار د خلکو یا خپل حکومت دا خبره منل یا اف سی ومنل چالت چوک چارو
نو حکومت کوم د زیر انتظام خو دې نه خبره ولا هغه په دې نه خبره او دغه شولو او کوم ځای چې ټیکدار وي هغه دا خبره اون کړه چې وکړه دا ماته دوی را کړو اف سی والا دا خلک ماته را کړو زما د پروټیکشن د پاره
او اف سی والا بیا څه ویلی اف سی والا څه ویل
راغلی هغه خو مختلف دي راغلی نه هغو داسې دغه کړی دي چې دا زموږ خلک دي یا نه دي یا دغه دي هغه خو په دې حکله باندې څه نه دي ویلي خو هغه چې کوم دي چې هغه ټیکهدار دا خبره کول دا ځان کومه خو بیا خلکو دا خبره نه منله چې دا ستا که دا خلک ستا دي بیا موږ ته لیک راکړه د لیک په شکل کې دا دغه راکړه نو هغه بیا لیک ټیکهدار نه وکاوي بیا دا و چې کلاسیفای انتظامیه را ولاړ شو د هغو خلاف یې اف آی آر درج کړي خلګې ونیول تانه کې کښېنول او سیون دې پر هغه باندې د پدغه په اف آی آر کې درج کړ
شه د دې کیسه د اکبر کاکړ صاحب تاسو ډېر مهمه نقطه او زه دا خبره وړم بیا تاسو به نظر په واخلم فیض الله شرانی صاحب له دې واقعې څخه ما د ګوال غسوي دا په کوم انداز کې چې سید اکبر کاکړ صاحب بیان کړه له دې داسې ښکاری چې کو وسلوال د پښتنو د قسمو تراځي د خلک ډېر زیات ترته بیدار دي دا د خلکو دومره بیداری آیا څومره د وسلوالو یا حکومت په خپل ځای باندې بیداری کوي یا به نه کوي خلک څومره ورته بیدار دي دا رنګ چې وسلوال دلته جرړې نه ونیسي
هاي صاحب یو کیسه در سره شریکوم د شاوخوا 2 کال وړاندې د پاکستان د مهمه ادارې د مهمه چارواکي سره زموږ د پټي د بلوچستان د خبريالانو یو ناست و نو زما د یو سوال په پښتني په ځواب کې غره ټول سما پښتنم دغه و چې د بلوچستان په پښتني سیمو کې د 2-3 کال لمخه چې په ژوبو په دې کې کله د پولیو پر کارمندانو کارکونکو باندې بریدونه سوي او خلک واقع کېدل د غوا برای تاوان پیښې ډېر زیاته کېدلې نو ما ول دغه څه روان دي نو دغه ما پښتنو کې چې ته د کم ځای ما ته زه د ژوبم نو ول دې رښتیا تنه دی وکړه خو زه ګله هم لرم تاسو د ژوب له خلکو په خاصه له سیاسي مشرتابه څخه نو زه داسې حیران شوم چې لکه څه خو د خپل د خپل خبرې جواب دا وایي وایي چې د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په ژوب او شاوخوا سیمو کې هلته د وسلوالو پر ضد د اپریشن کولو پلان درلود او هلته له دغو خلکو سره یې ناستې وکړه خو وایي چې دغه سیاسي خلکو د دغو عملیاتو اجازت حکومت ته او پوځ ته ورنه کړ ځکه دا وسوال چې کوم دی هغه دلته شتون لري د د پټکو چې بیا د پاکستان پاوز او ادارو چې کوم دی په خپل مټ دومره همت کړی چې دا خلک پر شا تمبولی دی او دا په دا شاوخوا افغانستان چې کوم غرنیزې سیمې دي دی کې بیرته پټ شوي دي او دا امکان لري چې دا خلک بیرته فعال شي. دا د هغه مهمه کس چې کوم دغه الفاظ وو موږ ګورو چې بیا همدغه خبره ماته د ژوب یو ډېر سیاسي مشر دغه خبره هم په دې ټکو کې وکړه چې هلته کله دوی ته دغه ویل شوي چې عملیات به کېږي نو دغه سیاسي کس دا خبر وکړه چې هلته سیاسي ګوندونو د عملیات کولو اجازه ځکه ورنه کړ د دوی په ټکو چې هلته د دوی تر مخ د وزیرستانونو مثالونو پراته وو چې داسې عملیات کومه ګټه تر اوسه پورې کړې نه ده. ها دا خبره ضرور کړې ده چې دلته ځای چې کوم لسونه دي هغه دې ته تیار دي که داسې څوک کستا او پر کوم شک دی هغه دې وښول شي خلک به یې په خپله حکومت او ادارو ته په لاس ورکړي. او د مور چې له تیرو دوو کلونو یا درو کلونو څخه په ژوب کې په خاصه د شیرانی یو ژوب ګډه یو کمیټې ده سیاسي دی بیا د دې تر څنګ د پی ټی ایم اوس حکومت پر هغه باندې بندیزم لګولی دی د هغوی غړي چې کوم دی په دې کې په ډېر غټ شمېر جرګې کړې دي ولسونه سره راوځای شوي دي په خاصه بیا چې اوس هغه په ژوب کې کومه د ګلکات سودې خوا شاوخوا سیمو کې چې کوم د اف سي او د نورو ادارو لخوا څخه واړه عملیات کېږي او له خلکو څخه دغه غوښتنې شوي دي چې دوی د خپل کلي یا سیمې خالي کې دا یو اته میاسې مخکې خبرې دي خو بیا خلکو پر دې ډېر سخت احتجاج وکړ چې دوی دغه سیمې نه خالي کوي خپل کلي نه پرېږدي نو خلک جرګې کوي له حکومت د امن نه کوي او پر حکومت خاص کر پر ادارو باندې زیات نیوکه کوي چې ولی دوی په دې کې تر اوسه پورې نه دي توانېدل چې دا غدا داسې وسلوالو خلکو مخ ونیسي.
مننه حافظ الله شرانی صاحب تاسو یو ډېر ښه مختلف یعنی د مختلف اړخونو یو تصویر ورکړي. سید اکبر کاکړ صاحب له دې د اشکاري چې د پښتنو چې کوم سیاسي ګوندونه دي یا قبایلي مشران دي هغه داسې ښکاري په دواړو صورتونو کې کچم د حکومت خپلې ګیلې دي د فوج خپلې ګیلې دي نه په وسلوالو باور کوي او نه په امنیتي ادارو باندې باور کوي. د خلکو دغه بے باوري یا دغه بیداری چې چرته کلم وسلوال ښکارا سي داسې ونی سي لکه دا تاسو د ګوال حواله ورکه د دې وجه څه ده؟
وجه دا د مودلي صاحب چې دلته کلاسیپلا یا د ژو خلک دلته کوم سي پولیټیکل پارټیانې دي سیاسي ګوندونه دي هغه ډېر فعال دی دلته هر وخت چې هر مشکل پیش شوی دی دلته په ژور کې زموږ د پارټیانو یو اکشن کمیټي د آل پارټیز اکشن کمیټي د کلاسیفای کې زموږ دلته د آل پارټیز په نامه باندې دا ټولې پارټیانې که هغه مذهبي ګوندونه دي که هغه پاکستان ګیر پارټیانې دي که هغه وطن دوست ملت پاله ګوندونه دي دا ټول پارټیانې او دا ټول زموږ ولس دي دا پر یو پیج باندې دی هغه بالکل په خپل وطن کې په خپل علاقه کې نو وسلوال پرېږدي نه دغه د کم امن امان صورتحال چې خراب وي د دې په حق کې دي
خلک ولې دومره یعنی ما سوال دا و چې خلک دومره بیداره ولې دي چې په دواړو صورتو کې پر دواړو اعتبار نه کوي او یو دم خپل عمل یعنی ولسی غبرګون ډېر او په شدت سره ښکارا کوي
هغه مختدا او شل کلو چې کم حالت دی دا قبائل کسی کم دا اپریشن وسولو کم حالت دوی کم کسی وکلی یا دا سواد کسی کم اپریشن وسولی یا زمور سنگ تا کم امسایا دی چه اغاد کم صورتی حال دی نزمور خلق طول دا شانو سر ولد دی پجه طول شانو خبر دی او بیا پولیٹیکل پارٹیانم دلتا دیلوی اویرنس پا خلقی که پیدا کردی دی نغا دی حالات پا وجه بانی دا کم حالات دا پمازی که یورسی بی دی نو دا پا وجه بانی اغا پر امنیتی ادارو باندیم باور نه لري چې هغه دا وویني چې دا به زموږ تحفظ وکړي نو ځکه دا خلک چې دي دا شان دي دل چې دا اوس پاتا کې دا کار وسول اوس بشه زموږ خواته د دوی مومنټ راځي نو خلک علماء خو په دې باندې بیدارول او په دې کې صدا وایي چې د پولیټیکل پارټیانی خاص کر د میراثپال پارټیانو ډېر لوی رول دی د اولس په دا بیدار کولو کې دلته چونکې کلاسیفلات د پوری مشکله ډېر لوی منظمه پارټي د روپ هار کې دی پار کوڅه کې نو دا اویرنس موږ ارزه کې د خپل دیس نو پرداش ویده د پرداسي نه به اولس او سوال ته ځای ورکواسي یا پښتنه به کواسي چې اصل کاتي چیرې دی په کومه ځای نو په دا وجه باندې د خلک چې دی تیار دی او ته
دا تاسو ډېر دغه د حفظ الله شرانی صاحب سید اکبر کاکړ صاحب ما خیال
پر دی باندې رڼا واچول ستاسو په خیال باندې ځکه چې په سوات یا قبایلی سیمو کې وکار دام وسو چې هلته ځایی طالبان پیدا سو ځایی وسلوال پیدا سو تاسو آیا په ژو په دې سیمو کې داسې وینئ دغه وسلوال چې کله راښکاره سي حمله وکړي ځایی خلکو کومک ملاتړ دا ورسره وي که نه ځایی خلک اوس له دې شي څخه ډېر لرې ځان ساتي؟
ګور د کوم سیمو چې موږ دا وخت بحث کوو په دې سیمو کې مخکې هم داسې ولسی کاچا دې خواته کوم داسې فکر نه دی سوی چې وسلوال هیڅ قسم فعالیت ته په پښتني سیمو کې. البته په انفرادي کاچه چې کوم دی خلک په دغسې وسلوال تنظیمونو کې حکومتي دعوی دادی چې د هغوی فعالیت پاته سوی دی که هغه بیا په افغانستان کې دی که هم بیا
د ژوبو د کراستان دې سیمې چې کوم خلک دي هغه وسلوال سوي دي نو افغانستان ته تللي دي او په ژوب کې داسې بیس یا بنیاد نه دی جوړ کړی یا په کلاسپلال اور لایک
په انفرادي یعنی په شخصي کاچه به خلک تللي وي کومه قبیله په منتظم منظم ډول کوم تنظیم یو ګروپ یو ډله داسې په دې سیمه کې نسته چې هغوی دا کار کړی وي. البته خلک تللي دي د دې څخه هغه وسلوال تنظیمونه چې د دې سیمې خلک په فعالیت لري هغه انکار نه کوي او د دواړو خواوو حکومتونو هم کله د دې انکار نه کوي بلکې یو بل خلاف تورونه هم لګوي. خو مجبور چې دلته په دغو سیمو کې چې دغه اوس د خلکو کوم وسلوال فعالیت هغه د اولسي فعالیت دی دغسې جرګې کوي هغه هم دغه غوښتنه کوي له ځایي خلکو څخه. او بیا که ستاسو پوښتنې ته بېرته راځم که به دا تېرو لنډو څو میاشتو کې موږ ګورو کومې ویډیو چې زموږ مخې ته راغلي دي یا له ځایي خلکو سره چې زموږ کومې خبرې سوي په شیرانی او په ژوب کې په دا لنډو څو وختونو کې موږ کته چې دلته د 50 څخه تر شپېتو پورې وسلوال پرېوڅخه لیدل کېده خو بیا چې له ځایي خلکو سره زموږ خبرې سوي دغه وایي چې په دې کې دوه درې پنځه کسان داسې دي چې هغه به ځایي خلک وي په سیمه په علاقه په ژبه او په دغه قبیلو خیلیو زیلیو به پوه خلک وي خو له دوی سره چې دغه نور کوم وسلوال خلک دي دا ځایي نه دي او هغه خبرې هم نه کوي چې کله خبرې کړي دغو لهجه یا دغو کړوړه چې کوم دي هغه د دې سیمې خپل نه دي ځایي انتظامی سره یا له ځینو پوهانو سیاسیانو سره یا شنونکو سره په دې اړه خبرې سوي دي هغه وایي چې داسې کم خلک دي چې هغه د دوی ځایي مشري کوي او د دې ژوب او د دې سیمو سره تعلق دي. البته کې لاسې پلا او ژوب ترمنځ ځینې سیمې داسې دي چې په هغه کې پخوا د افغانستان کې په وسلوال هغه کې د دوی فعالیت زیاته پاته سوی خو هغه اوس پدا بیګا تیر شپه ما دغه غوال د سیمو کې کوم خلکو سره خبرې سوي دي هغه وایي چې دا خلک اوس فدې شي پو دي ځکه خوند دغه خلک ونی و
دغه
داسې خلک څوک نه پریږدي
او دغه خبره کزه سید اکبر کاکړ سپ تاسو ته راوړم چې د خیبر پښتونخوا یا قبایلی سیمو یا د سوات یا د نور سیمو په مقابله کې ک په بلوچستان په پښتون مشتو سیمو کې د طالبان په قوت طاقت سره قبضه شتون یا غنسته دغه وجه دام ده چې ولسونه چې دي دا شی په خپل کلو باندې وطنونو کې نه پرېږدي.
بالکل عبدالله صاحب داسې دي چې زموږ ولس چې دي کاغه د شیرانی ولسوالۍ خلک دي کاغه د ژوب ولسوالۍ دي که د کلاسپا ولسوالۍ دي دا خلک مخکې هم که په انفرادي توګه څوک تللی وي افغانستان ته په انفرادي توګه باندې یو کار کړی وي خو دلته زموږ ځایي خلکو نه چاته پور ورکړی دی نه چاته ځای ورکړی دی چې دلته یو کیمپ جوړ کړي یا د دې څخه یو کاروایي وکړي. لږ څه کسې وي هم هغه د یو ډېرې کمې مودې لپاره به سوي وي خو هغه خلک بیا تللي دي. نو دلته بیا دا دي چې ګوره دلته زموږ دا اوس موږ په شپږم دغه باندې اکتوبر باندې یو د امن پاسون په نامه ریلی په کلاسیک پلا کې وکړه په ژوب کې وکړه په لولای کې وکړه او بیا داسې پر دولس تاریخ زموږ دلې یو لاورین وسولې دا بیا په شل تاریخ بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه جرګه په خیبر پښتونخوا کې وکړه د هغه د پرېکړو په حمایت کې موږ ډېر لویه ریلی دلته وکړه په دې کې د موږ سره مذهبي پارټیانې نیولې ملتپاله پارټیانې نیولې ملګري پارټیانې نیولې دا ټولې پارټیانې دغه خبره کوله چې موږ په خپل وطن کې امن غواړو ترقي غواړو خوشحالي غواړو موږ د هر قسم جنگ مخالف یو او د هر قسم دلته د ترګرۍ یا د دهشتګردۍ مخالف یو موږ خپل وطن د خلکو څخه پاک او دغه غواړو په دې وجه باندې چې دلته دي کار راځي دا کوشش کوي نو دغه بې ناکامه وي زموږ ټول ولس چې دی هغه پر یوه پیج باندې دی او هغه د دخت مختبه درجی هغه د شیرانی ولسوالۍ خل دی که هغه د ژوب دی که د کلاسی پلا دی که د پشین دی که د چمن دی چې مانا زموږ چې کومې زیرې دي کومې ولسوالۍ دي دا ټول ولس دي دا پر امن خلک دي دا په ماضي کې هم پر امن پاته سوی دي
پرمخم ان شاء الله موږ به د دې مخنیوي کوو او ریاست ته موږ دا وایو چې تاسو خپل ځان کلیر کړئ، تاسو باندې څه کوم نیوکې کېږي تاسو په کار خپل ځان صفا کړئ.
مننه سید اکبر کاکړ صاحب تاسو او فیض الله شهرانی صاحب زکه زګړی ته ګورم وخت کم دی، او بهرحال تاسو ته دواړو مننه په دې بحث کې برخه واخسته، ښه وخت درته غواړم، خدای په امان. داود مشال ترانه لاندې چې پکې مولا حفیظ الله شهرانی او سید اکبر کاکړ سره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د وسلوالو څرګندېدل او ورته د ولس او خلکو خبرګون بحثولی. بحث پای ته ورسېدی، ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخم شه
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام بدی پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کو غاړه تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.